مشال ډیو دازم تاسو کوربه اسلام الله مومند په بخور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دي کوم لومه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان کې د نگران وزیر اعظم ٹھاکر لپاره هڅې روانې دي د خوایلی ضلع پولیسو د ګوزن واکسین ډلو امنیت ساتلو اعلان کړی او د بشر حقوقو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو دوه کاله واکمنۍ کې د خلکو ځپل زیات شوی او خبرونو تفصیل په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوره کول لپاره هڅې پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د قومي اسمبلې ړنګولو سپارښتنلیک لاسلیک کړ. د اګست پر 9مه شهباز شریف د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلی ړنګه کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبه ماسخوتن ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې ویل چې له عین سره سم یې د اسمبلې تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. د ولس مشر اقدام سره وفاقي کابینه هم ړنګه شوي. تر دې مخکې د پاکستان سرکار ریډیو د اګست پر 9مه په یو رپورټ کې د شریف په حواله لیکلي وو چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. د رپورټ له مخې پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په دې لړ کې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو له مشر راجا ریاض سره خبرې کوي. د پاکستان له عین سره سم پخوانی وزیر اعظم او په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو پخوانی مشر باید په درې ورځو کې د لنډمهالي وزیر اعظم پر نوم سلا شي. د خوایلی ضلع پولیسو کمیټه وایي چې دوی پولیو ټیمونو ته د سیکورټۍ نه ورکولو پریکړه بیرته اخیستې او بایکاټ یې ختم کړی دی. د کمیټې یو مشر ډی ایس پی مظهر افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې بایکاټ یې ځکه ختم کړ چې هم نن ورته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان باور ورکړ چې غوښتنې به یې ومنل شي. یاد بی چې د اګست په 9مه په خیبر، مومندو، باجوړ او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې د پولیسو د بایکاټ له امله د پولیو ضد واکسینو کمپاین ځنډېدلی وو. د قبایلي ضلعو پولیسو له حکومته غوښتي چې دوی ته دې هم هغه ټول مراعات ورکړل شي کوم چې د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې پولیسو ته ورکړل کیږي. په دې مراتو کې د قبایلي ضلعو د پولیسو ترقی هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د ګوزړ واکسیني ډلې ساتونکي سرتیري وژلې دي. د برو د پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان مشال ډیو ته وویل چې پولیس سرتیري کامران د اګست پر 9مه پر میران سړک د ګوزړ څاسکو ورکوونکي ډلې د امنیت دنده ترسره کوله چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې چې پکې هغه جوبل شو. د په خبره نوموړي وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د حملې ذمواري لا چا نه ده لی خو محمد زمان خان زیاتوي چې پولیسو مقدمه دایره کړې او د پیښې پلټنې روانې دي. دا براس حال کې دا چې د اګست له 9مې راهیسې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د پولیو واکسیني کمپاین روان دی. د قبایلي سیمو ځوانانو سازمان ټرایبل یوت اسوسیشن غوښتنه کړې چې د پوز مشر لخوا د قبایلي سیمو لپاره اعلان شوي فنډونه دې په سمه توګه ولګول شي. د تنظیم غړو د اګست پر 9مه په پېښور کې د خبري غونډې وروسته مشال ډیو ته وویل چې قبایلي سیمې وار له مخه وروسته پاتې سیمې دي، نو په کار ده چې د قبایلو لپاره اعلان شوي یو اتیا ارب روپۍ په سمه توګه د دوی پر تعلیم او روزګار ولګول شي. د قبایلي ځوانانو د تنظیم مشر مرتضی محسود مشال ډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو جلا سیکرټریټ له جوړېدو سره به د دوی د ستونزو په حلولو کې مرسته ترلاسه شي.
سراسره په ټولو نه غټه خبره وا اده د سیکرټریټ وا مونږ بدل درتلو مختلف ډیپارټمنټ کې به منډه درډه وهله خو چا به آواز نه اورېدلو. نو اوس به مونږ ځان ته سیکرټریټ وی، ځان ته به زمونږ افسران وی، نو په دې کې به مونږ ته خپل مسایل راوړو او داګه د حل کېدو به مونږ ته ډیر اسانی وي.
د یادونه دا چې د اګست پر 9مه د پوز مشر جنرال اسیم منیر د پېښور په بلایسار کې د قبایلي مشرانو جرګې سره د لیدو پر مهال د قبایلي ضلعو د ترقیاتي کارونو د هغې د څار لپاره د یو سیکرټریټ د جوړېدو تر څنګ د سیمې لپاره د یو اتیا ارب روپو اعلان وکړ. او د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو چارواکو د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو او جنو پر حقونو او رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړي دي. سازمان نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې طالب چارواکو ښځو او جنو ته د زده کړې، کار او د نورو حقونو ورکولو څخه انکار کړی دی. د سازمان په خبره طالبانو په رسنیو او اطلاعاتو ته په لاسرسي پراخ بندیزونه لګولی دي. نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین څخه شمیرل کیږي چې له 28 میلیونو څخه ډیر خلک بیړني بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې 4 میلیونه خلک په سخت خوارځواکۍ اخته دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو نړیوال سازمان د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د جنو تعلیم په اړه تګلاره جوړوي او د شریعت چوکاټ دننه د ښځو حقونه خوندي دي. رسنیو په اړه د طالبانو دریځ دی چې له قانون سره سم رسنیو ته د کار اجازت شته. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو اورل. تاسو یې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې په پاکستان کې د نگران حکومت ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې نگران حکومت تا کارپوهان څرنګه ګوري
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې څومره هم جوړ شوي دي، د هغې نوال د 1990 والا تر ننه پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداري.
او په دې به هم خبر شي چې په کراچۍ کې د یو وکیل د خلاصولو لپاره پرلت روان دي.
قدم بدا شکلی چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه هم کېدای شي بند کړو او بلاولا وسته هم لاړ شو.
او پر دې به هم خبر شي چې قبایلي ځوانان د پاکستان له ریاست څخه غواړي
کوریو هم الته صحیح سکولز نشته لري ته د سکولز صحیح طریقہ جوړ کی کالجز وغیرہ ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز یونیورسټي د سیزګه چې اغي 5 لاکھ پلس آبادی دا صرف دوانه.
نور هم اوس موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه هو سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، په پاکستان کې په 9 اگست قومي اسمبلی د ماتېدو نه پس د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره د سلا مشورې په اخري مرحله کې دي. د نگران وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو د یو ریټایرډ بیوروکریټ، یو پخوانی جج او د خزانه د پخوانی وزیر په شمول بیلابیل نمونه تجویز کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د حزب اختلاف مشر راجا ریاض سره په دې اړه سلا کوي. کارپوهان د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه شکمن دي او باوري نه دي چې انتخابات به په خپل وخت یعنی نوي ورځو کې دننه ترسره شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
صدر ډاکټر عارف الوی په 9 اگست شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل
تو رائے ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا.
زب پتے اڑ حزب اختلاف مشر راجہ ریاض سره سبا ملاقات کوم. د عین مطابق د نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو. سبا لومړی ملاقات دی. په عین کې درې ورځې مهلت شته. کنو بیا په دوه ورځو کې د پارلیمان کمیټي یو نوم خوښوي. که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمیشنر په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي.
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
ته جن نگران وایي چې د ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دی چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجنیګار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په جواب کې وویل
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوې انتخاباتو لپاره یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د هغې په بنیاد باندې به کیږي نه هغې لپاره اضافي نور وخت پکار دی کم از کم یو سل شپږ شلې ورځې نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوې نو دا ښه ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی زبانی یا چې رضا ربانی کو نوم مخه تراغله د اسحاق ډار نوم مخه تراغله نو داغي په زبانی زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ
د پاکستان سینټ د یو قرارداد په منظورولو سره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک کې د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجزیه ګران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. پدې اړه تجزیه نگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل
چې شاید الیکشن جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کیدای شي چې انتخابات په خپل وخت ونه شي او ځنډول شي. د نومبر د مشمارې خبره هم ده. د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که د راتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي. که په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه اخیستو ته پرې نه ښودل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني
اور انټرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دمنې وړ چې د نگران وزیر اعظم لپاره د پیپل پارټۍ لخوا د پخواني فارن سیکرټري جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دې نه علاوه د خزانې د یو پخواني وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانې پخواني وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاید خاقان عباسی، پیر پگاڑا او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
صدر عارف پلوی د اگست پر نهمه د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا لیږل شوې سمری په لاسلیک کولو سره قومي اسمبلی هغه تحلیل شوې ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدر عارف پلوی د 55مې مادې د لومړي شق لاندې اسمبلی تحلیل کړه چې ورسره حکومت او پاکي کابینه هم تحلیل شوه. دا چې پاکستان کې نگران حکومتونه جوړول کله پیل شوي، نگران وزیر اعظم څوک څوک پاتې شوي دي او دوی شفاف ټاکنې کړي او کنه پړد شنواز سرزی دا راپور ورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی قومي اسمبلی تحلیل کړي. د اسمبلی آئینی موده د روان دي 13 اگست په شپه پوره کیده، خو وزیر اعظم شهباز شریف د مقرر نیټې نه څلور ورځې وړاندې د اسمبلی د تحلیلولو درخواست ورکړ. د نگران حکومت تر جوړېدو پورې به شهباز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست وي. پاکستان کې تر دې وخته وو نگران وفاقي حکومتونه جوړ شوي او دغه لړۍ د 1990 کال د شپږم اگست راهیسې شروع شوي. هم په دغه نیټه د بېنظیر بوټو حکومت نسکور کړی شو او د هغه وخت اپوزیشن لیډر غلام مصطفی جدوی د ملک نگران وزیر اعظم مقرر شو. د بېنظیر بوټو حکومت د هغه وخت ولسمشر غلام اسحاق خان د آئینی اختیار مانا د آئین د 55مې مادې د دویمې برخې یا سیکشن د لاندې ړنګ کړو. د سیاسي او پارلماني چارو کارپوه قریش خټک نه مشال رډیو پوښتل، پاکستان کې نگران وزیر اعظم یا حکومت کله دومره با اختیار پاتې شوی چې ګنې بې طرفه او شفافه انتخابات کړي وي؟
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې څومره جوړ شوی دی، دا غې نه ول د 1990 نه ول تر نن پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداری او نه ردی مقصد دی چې دا په ملک کې چې دی غیر جانبدار او صفا ستره انتخابات وکړي، بلکې همیشه نه همدا وی چې د یو ګوند د خلاف او د بل ګوند په حمایت کې چې دی هغه کار وکړي او دا غي ګوندونه بدلیږي. خو د نگران حکومت چې دی دا غي دا کم طریقې کار دی، د پښا چې کم خلک یې هغه مستقل نه.
د جتوی نگران حکومت د شپږم اگست نه تر شپږم نومبر 1990 پورې وو. تر هغه وروسته د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت هم د دغه آئینی اختیار د لاندې ولس مشر غلام اسحاق خان ختم کړو. نو په 1993 کې بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر شو، خو هغه وخت د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف حکومت واپس بحال شو. د بلخ شیر مزاری نگران حکومت په شپږویشتم مئی 1993 کې ختم شو. دغه حکومت نه دیرش ورځې او د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر غلام اسحاق خان استفاګانې ورکړې وي او دغه استفاګانې د مارشل لا نه د بچ کېدو لپاره په شریکه صلاح ورکړې وي. په دغه وخت د نگران وزیر اعظم لپاره لټون شروع شو. نو د ملکي مقتدر قوتونو لخوا په امریکا کې استوګن موین قریشینو وټاکل شو.
پاره کې به هغه وخت چې د فوج مشر چې و هغه دواړه چې په دې خبره مجبور کړ چې صدر دې مې استعفا ورکړي، وزیر اعظم دې مې استعفا ورکړي. نو بیا پاره کې خلک دا و چې موین قریشی چې دی د مالیاتی ادارو او د پاکستانی فوج د سربراهانو چې کوم مشران دي هغوی په سلا مشوره سره چې دی هغې دلته پاکستان چې دی نگران وزیر اعظم ولګو او هغه د پاکستان سیاسي قوتونه نور راوستې همدغه د هغې په شناختي کارډ باندې چې دی د کور چې دی پته لیکلی و هغه نو وزیر اعظم هم اوس پته و.
موین قریشی د 13 جولای نه تر د 19 اکتوبر 1903 نویم پورې نگران وزیر اعظم په 1908 نویم کې د بینظیر بوټو دویم حکومت هم د هغه وخت ولسمشر فاروق احمد خان لغاری د آئینی اختیار د لاندې ختم کړ. په شپږم نومبر 1908 نویم کې ملک میراج خالد د ملک نگران وزیر اعظم وټاکل شو. د میراج خالد حکومت څنګه په پیښور پونتون کې د پاکستان سټڈی سنټر یا مطالعه پاکستان مرکز په خوانی چیرمن پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاد رډیو ته وویل
اغه اگر چې د پیپل پارټي سره اغه تعلق خدا غ شرافت دا پټول خلق واضح او نه به سب پروتوکول غستونه سټډی رضایت شاه خرچانې کړي وي.
هغه وخت چې په 1909 کې د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته هغه وخت پوزي مشر پرویز مشرف اړنګ او په اقتدار قبضه وکړه او په خپل نگرانی کې د انتخاباتي کمیشن په عین مرسته انتخابات وکړل نو دغه انتخابات هغه وخت متنازع وبلل شو ځکه د نوې جوړې شوې سیاسي ډلې چې مسلم لیگ قاف نومیده حکومت پکې جوړ شو. مسلم لیگ قاف د پاکستان تر ټولو اولنې منتخب حکومت چې خپل عیني موده مانه 15 کالې پوره کړل او د حکومت د مودې د پوره کېدو وروسته 15م نگران وزیر اعظم محمد میا سومرو وټاکل شو. دا ټاکنه د نومبر په 14مه 2009 کال کې شو چې تر د 24 مارچ 2008 پورې و. لاغي وروسته د پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ شو او دا غي موده چې پوره شو نو د 25 مارچ نه تر د 5 جون 2013 پورې د ملک نگران وزیر اعظم میر هزار خان خوسو مقرره شو. په 2013 کې چې د مسلم لیگ نون حکومت ختم شو نو اخیری او وم نگران وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضي ناصر الملک مقرر شوه چې دا هغه موده د جون د اولنې نیټې نه تر د 13 اگست 2013 پورې و. د قریش خټک په خبره چې په نړۍ کې نگران حکومتونه او یا وزیر اعظم نه مقرریږي بلکې د منتخب حکومت په دوران انتخاباتي کمیشن د خپل آئینی اختیارات د لاندې ټاکنې کوي.
په پاکستان په تاریخ کې چې د دې نگران حکومت نه څه کارکردګي کړې ده او نه پر راتلونکو ورځو کې د دې نه چې دې څه خط توقو ده چې دوی به خیر جانبدار آزاد او شفاف انتخابات وکړي شي او په دې کې څه رول ولو بولې چې نو پکار ده چې دا ختم کړي شي. د دې سره تاسو به وګورئ چې راتلونکو یو هفته به چې دې سره ډېر غیر مستحکم طریقے سره په سیاست کې کلب یو نوم راځي او کلب بل نوم راځي. سیاسي عدم استحکام پیدا کیږي په کار د شدا ختم کیږي.
دا چې روان نگران وزیر اعظم به څوک وي او بیا دا چې ګینه نگران وزیر اعظم به د انتخاباتي کمیشن په آئینی حدونو کې دننه په دریو میاشتو کې انتخابات وکړي شي دغه خبر لا هم نه دی معلومه. خو ویل کیږي چې ګینه ممکنه ده چې د نوې سرشمیرنې وروسته د انتخابي حلقو د زیاتېدو او یا کمیدو وروسته به انتخابات ممکنه شي. نو بیا دا چې نوې انتخابي حلقې جوړېدل به څومره موده واخلي نو دغه معلومات لا هم نه دي شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا ترګری زد اداره وای په جولای کې د جمرود علي مسجد سیمې په جمعه د ځنمرګي برید سہولت کاران یې نیولې دي. د سی ٹی ڈی چارواکی ڈی آئی جی سہیل خالد اگست 15 په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې د جمرود په یو جمعه ځنمرګي برید نه قانونا غزول شوی وسله والی ډلې طریق ډلې باندې پاکستان کړی وو. نو موړی ویل چې د ځنمرګي بریدګر شاوخوا اته سہولت کاران یې نیولې دي. سہیل خالد زیاته کړه چې په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام وفی په غونډه کې ځنمرګي برید چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کړی وو په تړاو یې هم د پلټون لپاره یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي. نور تفصیل سیمینه د مشالې خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د اگست په 9 نیټه د خیبر پختونخوا ترګرې زده ادارې سی ټی ډی ڈی آئی جی سہیل خالد یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې د جولای په 15 نیټه په جمرود علي مسجد سیمه کې په یو جماعت کې ترسره شوی ځانمرګي برید پیښې خواوشه اته سہولتکاري نیولي او دا غوینه د تحقیقاتو په وخت مهم معلومات ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې په جمرود کې دا ځان مرګی برید نا قانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان تر سره کړای
تو گروپ ٹی ٹی پی خیبر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ ان کا علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں وہ تنظیم ہی خود ہی کام کرتی ہے تو یہی لوگ پہلے بھی ملوث رہے ہیں
دا ڈلا ٹی ٹی پی خیبر دا او تاسو ته معلومه ده چې دا کوم تنظیمونه وی دا په خپل سیمه کې کار کوي او دا ډلا په نورو حملو کې هم ککړه ده دا ځان مرګ برید د انصار افغانی په نوم یو تن تر سره کړی چې د دغه پیښې نه څلور یا پنځه ورځې وړاندې د تورخم په پوله په غیر قانوني لارو باندې افغانستان نه پاکستان ته داخل شوی وو او په لنډ کوتل سلطان خېلو کې یې د اسد پردي په نوم تن سره په یو کلا کې د برید تیارای کړی وو اسد پردی مهم نیولی دای په خوانی ملګری دی او دا دواړه په افغانستان کې هم په یو ځای سره پاتې شوی
اور یہ اکٹھے افغانستان میں بھی رہ چکے ہیں
د جولائی په 15مه نیټه د خیبر ضلعی پولیسو ته د جمرود په علی مسجد غار بوکلی کې د دوا مشکوکو کسانو د موجودګۍ اطلاع ملاو شوی وا چې هلته پسې ورسېدل نو یو مشکوک تن جماعت ته ور داخل شو او چې کله د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او عدنان پردی هم جماعت ته پسې ورننوتو نو هغه مشکوک تن ځان پورې تړلی بارودی موادو تا چودنه ورکړه چې جماعت ورسره راپریوتو او عدنان پردی پکې ووژل شو د خیبر ضلعی پولیسو دا وکړی وا چې د دې ځانمرګي بریدګر یو بل ملګری ابوذر پردی د پیښې د ځای نه ژوندی نیولی وو او هغه منلی چې دې ځانمرګي بریدګر ته یې د بارودو ډک واسکټ اچولی وو او غوښتل یې چې د پولیسو په ګاډي او یا هم د اف سي ځواک په ګاډي باندې برید ترسره کړي خو خپل هدف ته و نه رسېدل د جولای په 28مه نیټه هم د سی ټی ډی لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې دا برید انصار افغانی په نوم تن تر سره کړی او د ده په شمول یې پنځو کسانو پر ضد د دغې پیښې اف آی آر درج کړی وو چې په هغې اف آی آر کې په موقع نیول شوي د ځانمرګي بریدګر سهولتکار ابوذر پردی او ورسره عبدالله شلمانی کمانډر ایوب او کاشف هم شامل وو د خیبر پختونخوا ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ڈی آئی جی سہیل خالد زیادہ کھڑے چپ باجوڑ کے د جمعیت علماء اسلام پا جلسہ کے جانمرگی برید زمواری د اسلامی دولت داعش ڈلی خراسان سانگی منلے او پاغی پیخہ کی مہم یوش میر مشکوک کسان تحقیقات لپارا نیولی
باجوڑ میں واقع ہوا وہ داعش نے تسلیم کیا اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شامل تفتیش ہیں اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں کامیابی ملنے کی توقع ہے
د جولائی پا دیرشم انیٹا په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه کې یو ځانمرګی برید شوی وو چې په نتیجه کې یې خواوشه درې شپېته تنه وژل شوي وو او سلو نه زیات جوبل وو او ذمواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې منلې وه نوموړي ویل چې داسې ښکاري چې دا مهال ناقانونه ګرځول شوې وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلواله ډله په یو ځای دا بریدونه پلانوي او هدف یې خیبر پختونخوا صوبه ګرځولې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوس راځو یوې بلې موضوع ته په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو فعالانو د یو تختول شوی وکیل حکمت الله د خوشی کولو لپاره پرون د اګست په 9مه په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری غونډه کړه د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګولې د خبر پښتونخوا د ټانګ یو وکیل حکمت الله اډوکیټ چې د جولای په 18مه د سند صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو وسیله کورنۍ نه د کرونو روپو بته غواړي احتجاج کوونکي وایي چې د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره یې درې ورځې وړاندې جرګه کړې وه او پولیسو سره یې لیدلي وو خو وکیل تر اوسه خوشي نه شو نو ځکه دوی دغه په احتجاج لاس پورې کړ نور تفصیل له کراچۍ نه نیزلي راکوي
د پاکستان د سند صوبې په کنکوټ سیمه کې د جولای په 18مه د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې یو وکیل حکمت الله اډوکیټ غلو تختولې چې تر اوسه پورې نه دی خوشې کړی شوی په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د وکیل د خوشی کولو د پاره درې ورځې وړاندې جرګه کړي چې دوی د پولیسو او حکومت سره د وکیل د خوشی کولو د پاره څو ځله خبري شوي، خو وکیل تر اوسه خوشی نشو ځکه دوی وسنوي تګلارا اعلانوي. دوی د اگست په 9 د کراچي پریس کلب کې خبري غونډه کړي او سوراب کوټ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګولې چې د سبا نبا نوي تګلارا عملی کوي. د خبري غونډې په مهال د وکیل د خوشی کولو د پاره د پښتنو جوړې کمیټې غړي او ملي جمهوریت غورځنګ د کراچي مشر محمد شیر مسید مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا ډوم به ځل نه دی چې پسند کې پښتانه تختول کیږي. دوی د خوشی کولو د پاره بیا بیا احتجاجونه کوي او اوس هم د احتجاج پریکړه کړي او څو پوری چې حکمت الله خوشی شوی نوی دوی به احتجاج جاری ساتي.
چدانن پرس کانفرنس وشو چې خپل میسج کنوی کې سین ګورنمنت ته او ریاست پاکستان ته چې کدا قص بازیا بنک نو بیا با صح قدم ته صح قدم مراد خو بیا دغه چې عام ول سبا تکلیف راسي د لارو بندونو نو موږ نه غواړو چې لارې بند شي په مخته په خوشو سلو به سره دا خبره حل شي.
د خبري غونډې په محل د بیٹنو قامی جرګي مشر لایق ساده بیٹنی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل 13 میاش هم پسند صبح کې خالد بیٹنه تختولې شوې د هغه د پاره احتجاجونه وکړو او پسند صبح کې چارواکو سره ولیدو او بیا یې چې غټ سړک احتجاجن بند کړو د هغه رستو خالد بیٹنه خوشې شو. هغه ویل ځکه دوی بیا د احتجاج لاره خپل کړی چې تختولې شوې وکیل خوشی شي ځکه چې د پولیسو چارواکو سره د بیا بیا رابطې کولو او د هغوی د باور باوجود وکیل خوشی نه شو.
هغه قدم بدا شکلی چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه هم کله سی بند کو او بلا ولا اوسه هم لاړ شو. موږ نو وای الله عمل دغه دا اوس په ماښام موږ جرګي هلته به میټینګ هغه شی به تکیږي چې موږ لکه مثال دی بلا اوسه طرف لاړ شو کله مین شارا چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه په طرف لاړ شو.
د تختولې شوی وکیل د خوشی کولو د پاره د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې لګولې شوی احتجاجي کیمپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ محقق عادل شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا لومبۍ پیښه نه ده، وار په وار پښتانه کاروباریان په سن کې تختول کیږي.
اوس دغه د کچ ډاکوګان را پاسېدلې دي دا درېمه څلورمه پیښه ده په دغه یو ځای کې چې کوم کانکوټ او کشمیر علاقه ده. نو دا د حکمت الله اول پیشه نه ده، دا ډېرې پیشه وشولې د باجاوړ نه د وزیرستان نه د نورو صوبې نه ونڅه تر کراچۍ پورې چې څومره پښتانه دي د دې سره ظلم او ناروا سلوک روان.
د سن صوبایي حکومت او پولیسو د تختولې شوی وکیل په اړه تازه سندي ویلي خو د اگست په 9 د سن پولیسو یو بیان کې دا وکړي چې د کچې په سیمه کې د ډاکوانو په ضد عملیات روان دي او ډاکوانو سره پنخته کې دوه ډاکوان جوبل شوي دي. لدی وړاندې د جولای په 20مه د سن صوبې د کنکوټ پولیسو دا وکړی و چې د سن او پنجاب صوبې په پولا په عملیاتو کې 8 ډاکوان وجل شوي وو. په یاد سیمه کې د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو په وینا چې روان کال د اپریل د میاشتې راهسې د ډاکوانو په ضد د پولیسو او رینجرز ځواکونو په ګډه عملیات روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو وخت شوه 6:00 نو وسته تا د خبرونو لاندې وړاندې کوم. په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوړه کول لپاره هڅه پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د قومي اسمبلی لنګولو سپارښتنه لیک لاسلیک کړ. د اگست پر 9 وزیر اعظم شهباز شریف په د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلی لنګ کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبه ماسپښین وخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې ویل چې له عین سره سم یې د اسمبلی تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. پولیس وایي په بنو کې وسلوالو د پولیو یا ګزرن مهمه کارکوونکو ساتونکي پولیسوالا په ډزو وژلې دي. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان نن مشال ډو ته ویل چې د اگست پر 9 د بنو پر میران سړک د پولیو ناروغۍ ضد کارکوونکو باندې وسلوالو برید وکړ چې د هغوی امنیت ساتونکي یو پولیس پکې ووژل شو. د خبر پښتونخوا د ترګری د مخنیوي اداره وایي د خبر ضلع د جمرود په علي مسجد سیمه کې د ځانمرګي برید په تړاو یې 8 مشکوکه کسان نیولي دي. د ادارې چارواکي ډي آی جی سویل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې په علي مسجد سیمه کې پر یو جمعه د جولای 15 ځانمرګي برید ناقانونه وسلوالې ډلې طریق دربان پاکستان په لنډي کوتل کې د موجودو ملګرو په مرسته تنظیم کړی وو. بشال ډیو ته وګستې لون خبرونه مو واردل په دین مې کې هم یو شمیر موضوعات لرو تر هڅه مخ کې راځو د تاج د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ د ریاستی رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسوده منظوري ورکړي. مخکې دغه قانوني مسوده په سنټ کې وړاندې شوی و چې ځنو غړو یې سخت مخالفت وکړ او د بیا کتنې لپاره مسوده اړوند قائمه کمیټې ته ولېږل شو. په مخکینۍ وړاندې شوې قانوني مسوده کې امنیتي ادارو ته اختیار ورکړل شوی و چې د ورنټ بغیر چیرته هم تلاشي کولی او د مشکوک کسانو گرفتاریانې کولی شي. اوس له دغه مسودې هغه برخه لري شوی او ځینې نور ترمیمونه هم شوي چې مخکې ورباندې مخالفت ښوول شوی و. دا چې په ایوان بالا کې د دغه قانون مخالفت په کومو بنیادونو شوی و تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د اگست پر 8 د ریاستی رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسوده تر نوو بدلونونو وروسته منظور کړه. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان سینټ هم د ترمیمونو وروسته هغه قانوني مسوده منظور کړه. دا ترمیمونه وروسته لاغي شول چې د اگست په لومړۍ نیټه د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ریاستی رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون مسوده په سینټ کې وړاندې کړه. خو وروسته د ایوان د ځینو غړو لخوا د سخت تنقید پس د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د بیا کتنې لپاره اړوندې قائمه کمیټې ته ولېږله. د قائمه کمیټې په سپارښتنه د نوي ترمیم له مخه له قانوني مسودې هغه ماده لرې کړل شوې چې استخباراتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو یا د وارنټ بغیر د تلاشۍ کولو واک ورکړو. یو بل ترمیم د قانوني مسودې په هغه شک کې شوی چې کسوک په پاکستان کې دننه یا بهر د بهرني ایجنټ دښمن یا داغوی سره د تړلي کسانو سره ملاو شوی وي نو داسې ګڼل کېدای شي چې داغوی سره په اړیکه کې دي. په ترمیم کې دا ټکي زیات شوی چې که چاته معلوم وي او بیا هم په پاکستان کې دننه یا بهر د هغه ایجنټ یا دښمن سره لیدلی وي. لیکوال زاهد حسین د اګست په 9 مشال ریډیو ته وویل د ترمیمونو باوجود امنیتي ادارو ته اوس هم اختیار ورکړل شوی چې څوک هم د تفتیش لپاره راغوښتی شي یا د چا خلاف هم وارنټ جاری کوي شي نو دا قسمه قوانین تل د جمهوری اقدارو او انساني حقوقو لپاره نقصانی ثابت شوی دي.
ګوری داسې قسمه اختیارات چې وي نو بیا یې استعمال هم په غلطه طریقه کېدای شي چې موږ مخکې هم لیدلی دي. مخکې په غیر قانوني توګه دا هر څه شوي دي. که وګوري نو په پاکستان کې د لادرکو کسانو یو غټ شمیر موجود دی چې دا غو پته هم نه لګیږي او بیا واپس راسي. زما په فکر دې کار ته یو قسمه د قانوني شکل ورکولو کوشش کړی دی. نو داسې قسمه ظالمانه قوانینو اثر په انساني او مدني حقوقو پرې وځي او دا اندېښنه پکې شامل وي چې د سیاسي مقصدونو لپاره کارول کېدلای شي.
همور ته خبره د ملي جمهوریت غورزنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ هم د اګست په 9 مشال ریډیو ته وکړه. داوړ ویل چې دا خطرناک خبره ده چې په دغه قانوني مسوده کې د پاکستان امنیتي ادارو واک نور هم سیوا کړي او هغه واک ته یو قسمه قانوني تحفظ ورکړي دي.
سیکرټ سروسز اکټ کې چې کوم ترمیم وکړل او غیله نورم زیات هغه سکوپ چې کوم واغې ولا سیوا کو چې موږ دا ګڼل چې مثال لا زیاتې دي او مطلب پدې کې چې کوم د فوج د خپل د حدودو نه زیات اوسي او مطلب عام سیویل خلکو دی ټرایل نشي کولای نو دې کې خو غیله نورم اختیار سیوا کو او دا اختیار لدی یو پروټیکشن قانوني ورکړی دی.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سینیټ په غونډه کې ویل چې د نوو دودونو بنیاد ایښودل کیږي. نوموړي ویل چې دا سیاسي ګواکې د سینیټ غړي نه دي او چې وزیران سوای یا د کابینې لخوا چې ورته څه ورکړ شي دوی یې حمایت کولو ته مجبور وي.
د سینیټ د یو غړي په حیث زما هغه حق له تیرو لسو ورځو راهیسې له ما اخیستل شوی چې د خپل حق او ضمیر سره سم د یو قانون مخالفت او پکې ترمیم مخکې اوسم. ماته معلومیږي چې زه دلته خپل وخت
د قانوني مسودې د متن له مخه هیڅ چارواکي یا وګړي نشي کولی چې دولتي رازونه یا د استخباراتي ادارو د چارواکو نمونه افشا کړي. که هر څوک داسې وکړي تر دریو کلونو پورې سزا ورته کېدلی شي. د دې ترڅنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې د ځینو حکومتي معاهدو نړیوالو راکړو ورکړو وسلو جوړونې خرڅونې یا اخیستنې جاسوسي اسناد او پټو رسمي ملاقاتونو رازونه افشا کړي. سینیٹر رضا ربانی اور جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان د اگست پگم میں پگنڈا کیو ایل چپ دے قانون کے پورا واضح نہ دا چے ریاست یا امنیتی ادارے ست راز وائی او کم شے راز نہ دے ددے پر جواب کے نظیر تارڑو چھ لمسودے ہاغ برخی استل شیوی چیت چتے رونے ورباندے دا پارلیمان رڑو نی وکی کڑے وے سینیٹر مشتاق احمد ویل پکار دا پیوان کے داسے متنازع بلونا وڑاندے نکڑل شی
میڈیا اور سوشل میڈیا میں
په میډیا او سوشل میډیا په ایوان ملند وحل کیږي ځکه چې موږ خپل قواعد او ضوابط په خپل لپام غورځو د ایچ سی بل چې پکې زما لس ترمیمونه دي وفاقی اردو او د سپیشل سیکریټس بل دا ټول ډېر ستراتیژیکی قانوني مسودی دي او په هیواد او تعلیم با د دې ډېر جوور اثرات وی نو حکومت چې اوسه سلور 15 ورځې پاتې دي باید لداسې بلونو ډډو کی
4-5 دن کی زندگی ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے
دا مسودہ بوست پاکستان لس مشر تبڑاندی کیږي او کو نو موړی یې لاس لیکټی نو د قانون برخه به وګرځي
مشال لريو تا وګرسي تاستا مليحه امیرزاده راپور وړاندې کوي چې افیشل سیکرټ اکټ یا د ریاستی رازونو اکټ قانون څه دی او په دې کې څه ترمیمونه یا بدلونونه شوي دي اوس راځو یو بل موضوع ته د ټرایبل یوت اسوسیشن په نوم د قبایلي ځوانانو سازمان غوښتنه کړې چې د پوځ مشر لخوا د زمشو قبایلي ضلعو لپاره نوی اعلان شوی یو اتیا ارب روپی دی په سمه توګه د ځوانانو پر تعلیم او روزګار ولګول شي د قبایلي ځوانانو تنظیم د اګست پر 9 په پېښور پریس کلب کې د غونډې وروسته مشالې ډوته ویل چې قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونو روزګارونو او تعلیم باندې ډېرې توجه ته ضرورت دی قبایلي سیمې په 2013 کال کې د 25 آئینی ترمیم لاندې په خیبر پختونخوا کې زم شوې وي د پوځ مشر میجر جنرال آصف منیر د اګست په 9 په بالاحصار پېښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د یو جدا سیکرټریټ د جوړولو اعلان هم کړی و چې دغو قبایلي ځوانانو یې هرکلی وکړ نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې راپور کې
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د قبایلي ځوانانو د دې تنظیم مشر مرتضی میسود مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور د بالاحصار په غونډه کې چې د پوځ مشر د قبایلي ضلعو لپاره د نوي مالی پانګو او د یادو سیمو لپاره د ځانګړي سیکرټریټ قایمولو کوم اعلان کړی نو دوی د دې ستاینه کوي خو په کار ده اوس دی په دې سم عمل وشي او د قبایلي ځوانانو د تعلیم او روزګار په برخه کې دي دا زر تر زره ولګولې شي
لا د پاره د مرز ډیسټریک امپلیمنټیشن سیکرټریټ اعلان وکړو او سره سره چې کم دی 81 ارب روپۍ هم اعلان وکړو نو دا هغه په شکریا شه د نن غونډه را جوړه شوې و چې په دې پیسو باندې چې الته کم محرومیان دي په هغه باندې بدا پوره شي سره سره چې پټولو نه غټه خبره و ا د سیکرټریټ و موږ بدل تر اتلو مختلف ډیپارټمنټ کې به منډه درډه وهله خو چا به اواز نه اورېدلو نو اوس به موږ ځان ته سیکرټریټ وی ځان ته به زموږ افسران وی نو په دې کې به موږ ته خپل مسایل راوړو او دا هغه د حل کېدو به موږ ته ډیر اسانی وي سالانه موږ سوار ارب روپیه خدل شوی و 15 کال نه زیات ټایم وشو چې مونږ ته تر اوسه پورې هم سوار ارب روپیه نه دی پوره شوی دیزل واحد مونږ ته فیډل هم 57 ارب روپیه اعلان وکړو او 81 ارب روپیه مونږ ته چیف اف آرمی سٹاف اعلان وکړو
د ټرایبل یوت اسوسییشن د جینکو د سانګي جنرال سیکرټری رابیه میسود مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم د سہولتونو ډیر کمې دي او په کار د په اعلان شوی مالی مرستو د جینکو د تعلیم سہولتونه هم جوړ کړی شي
پوری هم التا صحیح سکولز نشته دي نو هغه کې دا پکار دی چې التا د سکولز صحیح طریقہ جوړ کی مطلب صحیح ماشومان ته د سکول سیټ کې کالجز وغیرہ او داسې ډیپلوما ټایپ لگا ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز یونیورسيټي داسې ځکه چې هغه 5 لاکھ پلس آبادی دا صرف دوانه التا زمونږ نه صحیح سکول مطلب ټیچینګ سټاف نشته یو گورنمنت کالج دیوانه کې هغه مطلب داسې دی لگا بوت بنگلا کم شکتو علاقې نرګو سیدا سایډ علاقې سیدا لدا سایډ والا پدې کې نه سکول شته نه کالج شته کالج خو غټه خبر هغه پرائمری سکول هم نشته تا یو دی هغه کې سټاف نشته اول تعلیمي ادارې فوکس وږي تعلیم ضروری دی
بلې خواته بیا د وزیرستان د اوتمنځو قومي جرګې په شمول غنو نورو قبایلی مشرانو او ځوانانو د بالاحصار په غونډه د خپل تحفظاتو سرګندونه کړی و په پیښور کې د خبريال او شینن کې شمیم شاهد نمی په دغه اړه پښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل چې د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زمکول وروسته د دغه سیمې د پرمختګ په ځای اوس هم په یادو سیمو نوی نوی تجربه روانه دي
قبایلی سیمې چې کوم دي دا تجربه ګا ده، دا د انګریزانو نه راواخله تر اوسه پورې او روزانه په تجربه کوي. اول خو د انضمام فیصله په هغه وخت داسې وخت کې وکړه چې ډېر په جلدی وشو او په هغې کې چې کوم دی نو سول انتظامي ته اختیارات هم ور نه کړو. او اوس په کې چې دا کوم اعلان آرمی چیف کړی دی نو زما اندازه دا ده هغې دپاره دی علاحده یو بل چې کوم دی نو پارټ سیکرټریټ جوړوي. زما اندازه دا ده چې دا د قبایلو سره یو بله ټوکه کیږي او دا ځان نظام جوړیږي. نن وکیلانو هم غونډه کړې ده، هغوی هم د دوی مخالفت کړی دی او قبایلو هم کړی دی. نو زما اندازه ده چې ابلس کومه جرګه دی راغوښتې وه، نو دا خو هینډ پک جرګه ده، دا خو د قبایلو نماینده جرګه نه ده.
یاد دې وي چې په 2013 کې قبایلي سیمې د پاکستان په آئین کې د 15 آئینی ترمیم د لارې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې او د هغې وروسته بیا د خاصدارو او لیویز ځواکونو په پولیسو کې د زم کولو ترڅنګ د یادو سیمو د انتظام دفتر فاټا سیکرټریټ هم په صوبایي سیکرټریټ کې زم شوې وو او یادې سیمې د صوبایي حکومت د واک لاندې راوستلې شوې دي. خو د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د اګست په 8 نیټه په بالاحصار پېښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د امپلیمنټیشن سیکرټریټ په نوم د نوي ځانګړي سیکرټریټ قایمولو اعلان کړی دی.
مشال رادیو ته غوږیستئ، تاسې واورېدله چې د قبایلي سیمو ځوانان څه غوښتنې لري. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکي وایي چې حکومت په ضلع کې امنیتي حالاتو باندې توجه نه کوي چې له امله یې هلته بدامني زیاته شوې. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رادیو ته وویل حکومت باید امنیتي حالاتو ته سمه پاملرنه وکړي او د سیمې پولیسو ته دې هم هغه شان اسانتیاوې ورکړي څنګه چې د نورو ضلعو پولیسو ته ورکړل شوي دي. په دې سره به د پولیسو وړتیاوې زیاتې او د سیمې حالات ښه شي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وقار احمد مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالات ښه دي او پولیس د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل سیمې د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې امنیتي حالات بېغورا کړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د بدامني پېښې زیاتې شوې دي. په دغې برعکس د ټانګ اوسیدونکی ندیم عوام دوست مشال رېډیو ته ویایي سکندر حیات ویائی چې د ټانګ پولیس ته د خیبر پښتونخوا حکومت هغه سہولتونه نه دی ورکړي چې د نورې ضلع پولیسو ته یې ورکړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د امن حالات خراب شوی دی.
د ټانک صدر تونا چې کومه د دغه بد حال دی چې اور وشي ټوله تونا د بنه ډاکه شي او ورسره چې د دوی کومو د پټرولو ملګاډي دي انتهایي خسته حال دي زوړه دي. دا ټول هغه بنیادي وجه ده چې پولیسو چې کومه وس کوم بدامني دو یا کوم مخدوش صورت حال دی د امن په حوالې سره دغه مقابله نشي کولی.
مشال رېډیو چې د ټانک اوسیدونکي د امن غوښتنه د ضلع پولیسو مشر وقار احمد مخې ته کښې شوه. هغوی وویل چې د ټانک عمر اډا سیمه کښې وو، د پولیسو تانې عمارت جوړولې منظوري وو زر وشي.
تانا منظوره شوې ده، د دې بلډینګ به جوړېږي. اوس ډول ته مونږ یو سرکاري عمارت کې چوکۍ جوړه کړې ده، هغې د تانې نوټیفیکیشن دپاره ما آی جی صاحب ته لیټر کړی دی او د هفته نیمه کښې به د هغې نوټیفیکیشن هم راشي. تاسو ټارګېټ کلینګ وویل، نو دې کښې یو ټارګېټ کلینګ هم نشته ایز سچ. لکه سټېشن روډ باندې هغه ورځ چې کوم کسان نشته وو، هغه د هغې خپله مسله وه، دعویداري په کښې شوله. بعضې داسې خبرې چې هغه کسان هغه ټایم کښې ډسکلوز نه کړي. ټارګېټ کلینګ هغې ته وایو چې کله طالبان پیورلی په ټیررزم په وجه باندې څوک مړه کړي.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې یې د امن حالات زر ښه کولې د پوره ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رېډیو دا.
مشال رادیو ته غوږیستئ. په سوات کې د اگست پر 9 په وراثت کې وبخي په سواد کې د اگست پر 9 په وراثت او جائیداد کې د زنانو د حقونو پړه یو غونډه شوې. په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنو، خزینه وکیلانو، سیاستوالو د ژوند له بیلابیلو ډګرونو نه زنانو په غونډه کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې 90% خزو ته په جائیداد کې برخه نه ورکول کیږي. دوی ویل په وراثت کې د خزو د حقونو لپاره واضح قانون موجود دی، خو باندې عمل نه کیږي، چې زیاتره ښځې خپل دا حق د سیمې د رواج او دود دستور له امله لبرې نه غواړي. په غونډه کې په دې خبره زور راوړل شو چې په دې اړه پوهې ته ضرورت دی چې باید د زنانو ته په جائیداد کې خپل حق ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل لري.
فات پنګوره کې د بیرابل خزو د حقونو ټولنو اتحاد ایوا لخوا خزو ته انصاف ورکول او په خصوصي توګه وراثت کې برخه ورکول په اړه جوړ کړی شوی غونډه کې ویل شول چې د پاکستان قانون او د اسلام په مذهب کې د پلار په جائیداد کې د لور او خور برخه باقاعده تعین شوه ده. د غونډې تابعیت کوونکي عورت فاونډیشن مشر سایما منیر تفصیلی باس کې د خور، لور، خزه او مور په جائیداد کې برخه پاړه وینا وکړه. غونډه کې شریکه د سواد تختبند سلطان بیگم چې د سلویختو کالونو زیات عمر ده وایي چې قانون شته، عدالت هم شته، خو بیا هم خزی د رواج د وجه خپل حق د رون نه نشي غوخته.
مسلې خدای دی که درور نه برخه غواړي چې په کور کې بیا راغو کر ځای نشته، ته پوس بوختنه دی نه کوي. لکه تک عدالت تلاړ شي نه په عدالت کې ستا خبره د سوګ غوګ نه کړي چې د وکیل خواله تلاړ شي نو یا به در ډیر پیسې علي بل به تاله پیسې لی دومره وفدي کې چې تاریخونه بدل درکې. ال د خمونګ زنانه او زنانه خو دون اروخ عدالتون ته تلم نشه مونږ په بد ښکاری وو. او لکه ایسو تم پوره نه ملاوي کې چې ست غواړي نو لکه هغه به سره به خفګان کوي. خبره په دې باندې پچ ال ته حکومت لږ ته خبره عدالتونو ته کې جره به بیا لس کاله یا اولس کاله دولس کاله راکاږي راکاږي ته چې کومه ایسه غواړي یا هغه ول خو دل درکی نه چې بیا دل درکی نو هغه ایسه بستانه په کیسونو په دې باندې تورات وباندې لګیدلی.
دریم آباد نسیم اختر چې دوامین شرګون وارد مشره ده وایي چې په سیاسي کچه هم دوی هڅه کوي چې خزو ته د پلار په جائیداد کې برخه ملاو شي، خو خزه تانو او عدالتونو ته نشتلی او کسي نو خاندانې ماتي کی.
کومه خزه چې خپل حق غواړي د پلار د کور نه نو هغه د پلار په کور باندې همیشه بند شي، هغه ته بیا اغل تورنداریانی په نظر باندې نه ګوري، هلته ته مور نه ګوري، هلته د کور خلکو ته هغه وایي چې زه خپل حق به نه غواړم. خو چې دی تلي راغلي زیمي او د کور زمونږ خو د پښتنو معاشره داسې ده چې د ښځو واته بهر ته چې دي نو دا خلک نه خوښوي، نو دا یو د پلار کور چې په اوم بند شي نو بیا د ښځو بله لاره نه. په دې وجه باندې هغه په دې غټه دغه باندې داسې قدم یې خودي دی او داسې پټه کړې ده دا خبره چې یاره د مونږ به خپل حق نه غواړو، خو چې مونږ د پلار په کور بندې نه شو زمونږ د رشتې ختمې نه شي. د مسلې حل دا دی څنګه سړی ته چې پلار مړ شي او څنګه رونه ویش کی دغه شان ویش دی د خويندو سره کیږي. دا یو قانوني حق دی د خزو نو دغه شان چې ویش کیږي او خويندو ته په خوشاله باندې سم ملويږي دغه شان فیصله کیږي چې څنګه تقسیم کیږي چې د خور لور ایسه پکې مخ کې نه وځي.
هنده ته د پیخور د نړیوال ادارې یو ان وومن یعنی د ملګرو ملتونو خزو څنګه سره کارکونکو زینب وینا کې ویل چې خزو ته د پلار په جائیداد کې برخه چې ورته وراثت وای نور کولو کې موریان هم ذمہواری دي
چې اکثر د لولو حق نه ورکول کیږي. نو ما قتل دي چې هغه کې د مور هم لاس مور هم هغه شانته لور ته نه ودري چې څنګه پکار دی هغه د ودري چې د کور وی نو کور وای دا خو د شریک کور د دانش کول اخر کې هغه بیا رور ته ملاو شي. جائیداد وی نو وای خیر دی دغه کرایه برازي طالب درکو خو وراثتي حق نه ورکي بیا رور واغه رونو ته ملاو شي. نو دا سوچ بدلول پکار دی.
د ضلع سواد دارالامان هغه سرکاري اداره چې پکې خزو ته پناه ورکول کیږي مشره نصرت بیبی وای چې حکومت خزو ته انصاف ورکول لپاره ادارې جوړې کړې، خو بیا هم انصاف ترلاسه کولو کې رواجونه لوی خنډان دي.
د خزو انصاف ته رسایي کاغه جنسي حراسیت او کاغه په وراثت کې حصہ ای نو حکومت په خپل لیول باندې سنسته اقدامات اوچت کړي دي لکه اومبرز پرسن شو کا دارالامان جوړ دی، فیملی کورٹس کی فیمل ججز ناستی، بار ایسوسیشن کی تصویر نن سبا ډیر شي فیمل لایرز موجود دي. نو حکومت چې دین هغه انکریج کوي چې لکه د خزو رسایي چې دین او انصاف طرف ته هغه آسان شي.
اونډه کې د سواد وو خزو ټولنو پریکړه وکړه چې په خزو کورنۍ تشدد ودرول او بیا د پلار په جائیداد کې برخه پر رضا سره د رون اغستل پاړه به عام خلکو سره ناستی کوي. په تعلیمي ادارو او پوهنتون کې به د پوهې راوستو دستوري کوي. باید دغه سره خزو ته د هغوی منل شوي حقونه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو
مشال رادیو ته غوږستې اوریدونکو پرونو د رڼو معلوماتو نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او ښې حکومتدارۍ په اړه د پیخور پونتون د زده کوونکو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قوانینو په اړه معلومات ورکړل شول چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د دې ادارې مشر مشال رادیو ته وویل چې باید د نوې نسل له قوانینو څخه په خبرېدو سره هغوی یې د ولس او هیواد په ګډه په ګټه استعمال کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې باید دغسې غونډې په سکولونو او کالجونو کې اهم وشي. په دې اړه تفصیل له پېښور عظمت علي اشاره کوي.
د اگست په اتمه پېښور کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوالې ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې 1.5% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالولو سره چې دوی په معاشره کې مثبت بدلون راوستلی شي، او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې سنالی مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوسوکې هم هغوی په معاشره کې د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
شکم د ینګسترز دی نو هغه کې چینج راوستل مطلب اسانه خبره ده. اودي ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي نو چې دې سمره فیر وي نو زمونږ دا ملک مو هم هغه سه فیر چلیږي او هر څه بټی کې.
دا اکرا په هنتون یو بل زده کوونکې ساد اختر مشال ریډیو ته وویل چې د قانون سره سره عام ولس کې هم د بڑو رشوتونو د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول ضروری دي.
ګورې کرپشن دا ځکه نه ختمي کې چې تاسو را پاسې یو اتب کا ټارګټ کې چې دی کرپشن پہلا سٹارٹ پر خپل ځان نه خلک کاغه دکاندار شکل کې ډاکټر شکل کې وکیل شکل کې جج شکل کې خپل چکم پېښه د هغه سره ناانصافي کوي هغه سره هر لیاس کې چکم دی کرپشن کوي نو پہلا کرپشن خاتمه خپل ځان نه خلک.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2022 کال په خپل رپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه، دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دي. رپورت کې ویلي شوی چې د بډو رشوتونو اغستو په 1.8 ملکونو کې پاکستان په 1.7 نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، په پېښور کې حکومت د غیر دولتي ادارې په مرسته په لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو ته د تخنیکي زده کړو لړۍ پیل کړې ده. د رڼا چایلډ ویلفیر ارګنایزیشن د زده کړې د حکومتي ادارې په مرسته کوي. له هنرونو زده کولو سره بعد دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای په خپله ګټه وټه وخی له هنرونو زده کولو سره بعد دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای خپل ګټه وټه کولی شي. تفصیل په خبره د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تکنیکی تعلیم او د پېښورانه تربیت د محکمې یا ټیوټا په مرسته په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د بې وزله او لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو یا سټریټ چلډرن لپاره د اگست پاتما د ټیکنیکی زده کړو لړۍ پیل کړلې شوې ده. رڼا چایلډ ویلفیر فاؤنډیشن د وړاندینا د سټریټ چلډرن لپاره کار کوي او بېوزله ماشومانو ته د خوراک، جامو او کتابونو ورکولو سره بنیادی تعلیم هم ورکوي. د رڼا چایلډ ویلفیر فاؤنډیشن مشري مې وشالي د اگست په تمام مشال ریډیو ته وویل
چونکہ دا معشومان چې کم دے اغی مسر سبق ہم وئی خس کے لم ضروری دے ذکر سبق کے کلاسز کے اغی لگ دمرا مخ کے نہ دی نو سبق نہ پاتی شو نو کم از کم اغی لاس کے سکل پکار دے او 14 کالو نہ مخ کے باغی منگ سکل طرف سکل با پیز دکو خوب مارکیٹ تا بینہ بوزو ذکر چی چائلڈ لیبر والے پالیسیز نمگا خبر یو دے کورسز کے بمنگا سٹارٹ کو دا الیکٹریشن کورس نہ چکم دشپاگو میں آشتو بئی
دا مهشلی په خبره په اول مرحله کې با سوارلس او ماشومانو ته د شپږ میاشتې لپاره ټکنیکی زده کړې ورکول شي او وروسته به د یادو ماشومانو د جانچ نه پس نور بېوزله کوچنیانو ته داخله ورکول شي. په رڼا چایلډ ویلفیر فاؤنډیشن کې د دوو کالو نه سبق ویونکې شایان چې اوس یې په ټکنیکی تعلیم کې هم داخله واخیسته مشال ریډیو ته وویل
دلتا زا ډیر سز دکوم او د خپل ملګرو سره لوبې هم کوم. اول به په لارو کوڅو کې ګرځېدم، دلته مې ژوند ښه شو، اوس خوشاله یم.
د ملګری ملتونو د ادارې یونیسف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت د 15 نه واخله د 14 کال عمر پورې 2.8% ماشومان د سکولونو نه بهر دي، کم چې پټول ملک کې د یاد عمر ماشومانو 40% جوړیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاندې هلي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
داس پاگل موسم دے مال خوب ناراضی، خدایا داس پاگل موسم دے مال خوب ناراضی، ہو پزڑ میں سمرا پور سنم دے مال خوب ناراضی، پزڑ میں سمرا پور سنم دے مال خوب ناراضی، ہو خدایا داس پاگل موسم دے مال خوب ناراضی، خاموش په بلا گانو میں نور ماتوا، خاموش په بلا گانو میں نور ماتوا، یارا سلو کڑا قسم دے مال خوب ناراضی، ہو پزڑ میں سمرا پور سنم دے مال خوب ناراضی، پزڑ میں سمرا پور سنم دے مال خوب ناراضی، ہو خدایا داس سپاگل موسم دے مال خوب ناراضی، چی مای خاور خی پا ماشوم تو پڑلی لکا چی مای خاور خی پا ماشوم تو پڑلی تخ پل وطن را سر غم دے.